السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1404 هجری لمریز کال د تلې یا میزان یویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 14 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپروو. افغان حکومت له هغو کورنیو سره چې غواړي کندوز ښار ته خپلو کورونو ته ستنی شي مرستې ته چمتووالی ښودلی، او د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د منلو لپاره خوشبیني زیاته شوې. په روانه خپرونه کې چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو د هر څه له خبرونو وروسته. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته یې له ستنېدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره درمل او روغتیایي ډلې استولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په کندهار کې د دې سازمان د کار کوونکي پر وژنه خواشیني څرګنده کړې، او اوکراین پرون اعلان وکړ چې د اکتوبر له 15 وروسته د روسیې د هوایي شرکت الوتکو ته په خپل قلمرو کې د کېناستو اجازه نه ورکوي. بشپړ خبرونه. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته زیاته اندازه دوا استول شوې او روغتیایي ډلې وررسېدلې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس ازادۍ راډیو ته وویل د کندوز په لمنو کې د جګړې له کرارۍ سره سم به د حکومت، نړیوالو ادارو او کورنیو مرستندویو ټولنو مرستې چټکې شي. زیاته دوا کندوز ته استول شوې ده او یو شمېر ډاکټران هم لیږدول شوي، خو څو روغتونونه پرانیستل شي. کندوز ته د لارو د پرانیستل کېدو له کبله نړیوالو او کورنیو خیریه ټولنو د پام وړ مرستې تیاری کړې دي. په ملي شورا کې د کندوز د خلکو یو شمېر استازي پر حکومت تور لګوي چې له جګړه ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره یې هېڅ نه دي کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکې تورپیکۍ الفت پر وژنه خواشیني څرګنده کړې. بان کی مون پرون د دې پیښې په اړه د بیړنیو څیړنو غوښتنه وکړه. تورپیکۍ الفت له تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ایز دفتر کې کار کوو. دا پرون سهار د ناڅرګندو وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شوه. د نوموړې د وژلو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. بان کی مون وویل تورپیکۍ الفت د بشري حقونو کلکه دفاع کوله، او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره یې د ارزښت وړ خدمات کړي. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمو کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو یوه ګډه اداره جوړه کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د جګړې په سیمو کې له خبریالانو سره ځانګړی چلند وکړي. خلوتګر وایي خبریالان د جګړې پر مهال په خپله ځانونه له ګواښونو ساتي.
دا په خبریال باندې اره لري چې کله چې جګړې له ډګر نه خبر درکوي څنګه خپل ځان وساتي، خو سهولتونه هېڅ نشته.
وسله والو طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې پر ځینو ټلویزیوني شبکو چې د دوی په وینا له دښمنۍ ډک چلند کوي او د درناوي اصول نه مراعتوي د حملو ګواښ وکړ. د افغان نړیوال سازمان د سوریې کورد وسلوال چې متحده ایالات ملاتړ کوي په بشري جنایاتو تورن کړي دي. پر دې ډله تور دی چې زرګونه غیر کوردي ملکی وګړي له خپلو سیمو ایستلي او کورونه یې ورته ویجاړ کړي دي. د افغان نړیوال سازمان د کوردانو تر ادارې لاندې سیمو کې له لسو زیات موارد ثبت کړي چې د خلکو د ساتنې د قطعې په نوم ځواک د سیمې اوسیدونکو کی وتلو ته اړ ایستي او کورونه یې وروران کړي. کورد وسلوالو په روان کال کې د سوریې په شمال کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه پراخې سیمې ونیولې. د کړکیچونو په چارو کې د افغان نړیوال سازمان سلاکار لاما فقی نن وویل چې د کوردانو په خود مختارو سیمو کې د بشري حقونو پر نړیوالو قوانینو مسخري کیږي او داسې حملې روانې دي چې له جنګي جرایمو سره انډول دي. متحد ایالاتو د بیلاروس د ولسمشری پر انتخاباتو خوشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریت د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې پاتې راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک تونر پرون وویل نړیوالو څارونکو د اکتوبر د 11مې په انتخاباتو کې چې په نتیجه کې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د 15مې پرله پسې دورې لپاره د دې هېواد د ولسمشر په توګه غوره شو د جدي او ګڼو ستونزو یادونه کړې. تونر د رایو شمیرلو بهیر ته د نړیوالو او کورنیو څارونکو نه پرېښودل د انتخاباتو په کمیسیون کې د اپوزیسیون او خپلواکو استازو د څارونکو نه غړیتوب او د آزادو رسنیو نشتوالی د مهمو ستونزو په توګه یاد کړل. د اوکراین حکومت وایي د اکتوبر له 15مې نیټې وروسته د روسیې د هوایي شرکتونو الوتکو ته په خپله خاوره کې د کېناستو اجازه نه ورکوي. روسیې یوه میاشت مخکې د اوکراین پر هوایي شرکتونو ورته بندیز اعلان کړ. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو نږدې یوه میاشت مخکې د روسیې ستر هوایي شرکت ایروفلوت او درې نور دولتي شرکتونه چې کیف ته یې ډېر پروازونه کول په تور لست کې شامل کړل. د اوکراین حکومت پرون وویل چې د روسیې الوتکې به د دوی په خاوره کې د ناستې اجازه ونه لري، خو د دوی په فضا کې نورو ځایونو ته پروازونه کولی شي. او د روسیې د فوټبال ملي لوبډلې پرون د مونتینګرو په ماتولو سره د اروپا د فوټبال په جام کې خپل مقام یقیني کړ. د 2018 کال وروستای یا فاینل سیالۍ به راتلونکی کال په فرانسه کې وي. د روسیې د فوټبال ملي لوبډلې پرون د مونتینګرو د فوټبال لوبډلې ته په دوو ګولونو ماتې ورکړه. د روسیې لوبډلې په جی ګروپ کې د اتریش تر لوبډلې وروسته دوهم ځای خپل کړی.
پامو کوي له ازادۍ راډیو نه د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالاتو ته. کابل د تودوخې لوړ درجه 22، ټیټه 14، اسمان شین. کندهار اسمان وریز ده، تودوخه لوړ درجه 30، ټیټه 14 خوده شوه. هرات ده تودوخه لوړ درجه 30، ټیټه 14، اسمان شین. مزار شریف هم اسمان شین ده، تودوخه لوړ درجه 29، ټیټه 14 اټکل شوه. جلال آباد ده تودوخه لوړ درجه 35، ټیټه 14، اسمان شین. بامیان ده تودوخه لوړ درجه 22، ټیټه 8، اسمان زای وریز. او په پای کې ګردیز اسمان زای وریز، دا تودوخه لوړ درجه 30، کیټه 8 خوده شوې ده.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې و باورې چې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د کندز له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستو ته چمتووالی لري. اوس چې کندز ښار د دولت په لاس کې دی، موظف حکومتي پلاوی د کندز د سقوط د عواملو په اړه د بې پرې تحقیقاتو ژمنه کوي.
موږ به د قضایا او عمق ته ځان رسوو، په بازاري او سر چوکي اوازو په دې پسې به نه ګرځو.
چارواکی وایي د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب منل کېدو ته خوشبیني شته. او دوه خصوصي تلویزیوني شبکو ته د طالبانو له ګواښ وروسته د رسنیو د ملاتړ یوه اداره له حکومت غواړي چې د خبریالانو مسؤلیت تضمین کړي.
متاسفانه داسې یو حرفه‌ای امنیتي ځواکونه هم نه لرو چې د جګړې په ډګر کې په خبریالانو باندې ځانګړی پام ولري.
د دې خبرونې تر پای راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ رادیو سهرنۍ خبری مجله اورئ. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي له هغو کورنیو سره چې غواړي کندز ته ستنی شي د دوی مرستې تیارې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس پرون ازادۍ راډیو ته وویل یو شمیر کورنۍ چې په کندز کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي دي غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته ستنی شي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د روانې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې کندز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
په افغانستان کې له مصیبت ځپلو سره د مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د کندوز یو شمېر بې ځایه شوې کورنۍ له تخار، بدخشان او کابله بیرته خپلو ځایونو ته ستنې شوې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس وایي چې په کندوز ښار کې امنیتي ځواکونو خلکو ته مرستې کړې چې تر ډېره حده خوراکي مواد، د څښاک پاکې اوبه او دوا پکې شاملېږي. سیاس څرګنده کړه چې زیات شمېر ډاکټران هم کندوز ته تللي څو هغه روغتونونه چې په جګړه کې تړل شوي وو بیرته فعال وساتي.
کسایی که بجا شدن و به ولایات هم جوار و سایر ولایات اینا جا بجا شدن
دیوای حقوق کورنیت چې په نور ولایتونو کې د پرتای سوی د پخو خوراکي مواد مرستي شوې دي. حقوق کورنیت چې په کندوز کې پاتې وي د ملي اردو د بیړنیو حالاتو ادارې مرستي رسولې دي. زیات اندازه دوا او ډاکټران کندوز ته تللي چې روغتونونه پرانیزي او پرانیستي وساتي. ښاغلی سیاس زیاته کړه چې د افغانستان حکومت کورنیو انجوګانو، نړیوالو خیریه ټولنو او ملي سوداګرو زیات اندازه مرستي برابرې کړي چې د کندوز ښار پلمنو کې د امنیت لا ټینګېدو سره به ورواستول شي. په ملي شورا کې د کندوز د خلکو استازي فاطمه عزیز وایي چې په کندوز کې په نسبي ډول د امنیت له ښه کېدو سره خلکو ته د کومک رسولو امکانات زیات شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس و ځانګړي کمیسون ته دنده وسپارله چې له کندوزه بې ځایه شویو کورنیو ته بیړني مرستې وکړي. خو میرمن عزیز پر حکومت تور ولګاوه چې له هغو کورنیو سره یې چې له کندوزه نورو ولایتونو ته تښتېدلي مرستې نه دي کړي.
دولت هیچ همکاری کمک نکرده و تا هنوز وزارت مالیه
د څرګنده کړه چې یو شمېر ملي سوداګر او خلکو ته د استوګنې امکانات برابر کړي او نور ضروري مواد یې ورویشلي دي. دا وایي دولت هیڅ همکاري یا کمک نه دی کړی. تر اوسه د افغانستان د کډوالو وزارت له دې خلکو سره کومه مرسته نه ده کړې. حتی هغه کورنۍ چې غواړي خپلو سیمو ته ستنې شي د لارې کرایه نه لري. ډېرې کمې مرستې چې حکومت تیاری کړې وي موږ ته خلکو وویل چې هغه هم یو شمېر چارواکو خپلو دوستانو او خپلوانو ته ورویشلي دي. په ولسي جرګه کې د کندوز د استازي زیاته کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو موټر تیار کړي او نن به کندوز ته د کورنیو د وړیا ستنولو بهیر هم پیل شي. د افغانستان حکومت وایي چې لږ تر لږه 40,000 کورنۍ په کندوز کې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ په کندوز کې د پاتې کسانو په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه. وایي ویل چې خلک خواړه نه لري او د څښاک پاکې اوبه په سختۍ رسیږي.
و موریدل چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د کندوز له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د کندوز د سقوط د عواملو د څیړنې لپاره د حقیقت موندنې پلاوی ژمنه کړې چې خپلې څیړنې به په پوره بې پرېتوب او شفافیت له هر ډول ملحوظاتو پرته په ملي روحیت ترسره کوي. د پلاوی تېره ورځ د پلاوی وبښئ تېره ورځ د ولسمشر اشرف غني په حکم د پوهنې د پخواني وزیر فاروق وردګ او د ملي امنیت د ادارې د پخواني رئیس امرالله صالح په مشرۍ وګمارل شو. په دې اړه تفصیل خان محمد سیندوروي.
که څه هم تر اوسه د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز د ښار د نیول کېدو اصلي لاملونه معلوم نه دي، خو د دې پیښې څېړلو ته ګمارل شوي غیر دولتي پلاوي ژمنه وکړه چې د سقوط ټول لاملونه به له هر ډول سیاسي ملحوظاتو پرته په شفافه توګه وڅېړي. د دې پلاوي یو رئیس امرالله صالح د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یاد پلاوي د غړو د پیژندلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د کندوز د پیښې د لاملینو په موندلو کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. دا چې یاد پلاوی به د کندوز د پیښې د سقوط عوامل څنګه وسیړي ښاغلی صالح ورته داسې اشاره وکړه.
ما فعالیت خود تقسیم سه بخش کرده.
مونږ خپل فعالیتونه په درې برخو ویشلي. لومړی به اسناد، اطلاعات، معلومات راټول، له خلکو، دولتي او غیر دولتي ادارو څخه به پوښتنې وکړو. دوه نور ولایتونو تخار او بغلان ته به هم ولاړ شو، ځکه چې دا ولایتونه د کندوز پر وضعیت بې اغېزې نه دي، او بیا به خپلې ټولې څېړنې له ملت او جمهور رئیس سره شریکې کړو.
جمهور رئیس اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د یو حکم په اساس دغه پلاوی وګماره چې د کندوز د ښار د سقوط لاملونه ومومي. د دې پلاوی ریاست د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح او د پوهنې د پخواني وزیر فاروق وردګ په غاړه دی، او غړي فضل کریم ایماق، ایوب رفیقی او عبدالله محمدی دي. د پلاوی د معلوماتو له مخې د جمهور رئیس په حکم کې راغلی چې حکومت به د پلاوی له څېړلو وروسته د پیښې په اړه لازم اجراءات وکړي. د دې ښار د سقوط په اړه تر اوسه مختلف نظریات اورېدل کېږي. ځینې کسان یې د امنیتي ځواکونو کمزوري او ځینې معامله ګڼي. د کندوز د پیښې د سقوط د لاملینو د څېړلو لپاره د حقیقت موندنې بل رئیس فاروق وردګ تاکید وکړ چې د پیښې د لاملینو ریښې به معلومې کړي.
موږ به د قضایا او عمق ته ځان رسوو. په بازاري او سرې چوکي اوازو په دې پسې به نه ګرځو. په 100% د ملي وحدت په روحیه باندې به یو هدف ځان ته ټاکو. و ټاکلی مودی دیوکارا فعال پاسخگو نظام دوباره اعاده بکندوز که او زمان گلسته هغه مسئولیت چه یو افغان په افغانستان که ورته ضرورت داری ده هغه اعاده ده.
د افغانستان د ملي شورا دواړو جرګو هم تصمیم نیولی چې د کندز د پیښې د څېړلو لپاره پلاوی وګماري.
د سهار 5:15 شوې. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ، خو سمدستي د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندز ښار ته زیاته اندازه دوا استول شوې او روغتیایي ډلې ورسېدلې دي. د دې ادارې مرستیال مشر ازادي راډیو ته وویل د کندز په لمنو کې د جګړې له کرارۍ سره سم به د حکومت، نړیوالو ادارو او کورنیو مرستندویو ټولنو مرستې چټکې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکې تورپیکۍ الفت پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې او په دې اړه یې د بیړنیو څېړنو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره ینی له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمو کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو یوه ګډه اداره جوړه کړي. د افغان نړیوال سازمان د سوریې کورد وسلوال چې متحد ایالات ملاتړ کوي په بشري جنایاتو تورن کړي دي. پر دې ډله تور دی چې زرګونه غیر کوردي ملکی وګړي یې له خپلو سیمو ایستلي او کورونه یې ور ویجاړ کړي دي. متحد ایالاتو د بیلاروس د ولسمشرۍ پر انتخاباتو خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې د پخواني شوروي دا جمهوریت د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې پاتې راغلی. او د اوکراین حکومت وایي د اکتوبر له 15 نیټې وروسته د روسیې د هوایي شرکتونو الوتکو ته په خپله خاوره کې د کیناستو اجازه نه ورکوي. روسیې یوه میاشت مخکې ورته اقدام کړی و. د ازادۍ راډیو د دې سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان د مسایلو په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنې ته راګرځوم. سلطان محمد سرور دا مطلب چمتو کړی.
په کندز کې د بې پولو ډاکترانو په روغتون د تیرې اونۍ برید اوس هم د نړیوالو ورځپاڼو او خپرونو په عناوینو کې ځای لري. فارن پالیسی په خپل سرلیک کې دا پوښتنه کوي چې دغه برید د چا په غوښتنه شوی دی. خبرونه لیکي چې د دغې پیښې په اړه چې په نتیجه کې یې 22 کسه مړه او 30 کسه نور ټپیان سول بیلابیل تحقیقات روان دي. فارن پالیسی وایي جنرال جان کیمبل په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قماندان تمه نه لري چې له 150 ورځو مخکې به د دغو تحقیقاتو ریپورټ برابر شي، خو پوښتنه دا ده چې د دغو تحقیقاتو تمرکز په چا دی. فارن پالیسی لیکي چې د ډان ډی لوس په نامه د دوی یو خبریال ریپورت ورکوي چې د دغو تحقیقاتو تر مایکروسکوپ لاندې د قماندانۍ د سلسله مراتبو په سر کې یو شمیر تصمیم نیونکي امریکایي افسران دي او دا چې د برید په شپه یې څومره معلومات درلودل او څومره نه درلودل د تحقیقاتو په نتایجو به لوی تاثیر ولري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو د نفوذ په هکله یو مطلب خپور کړی او وایي چې اوس د دوی بغاوت په دغه هیواد کې د تیرو 14 کلونو تر هر بل وخته ډیر پراخه شوی دی. ورځپاڼه وایي چې دغه نتیجه ګیري د ملګرو ملتونو د معلوماتو او د هغو مرکو پر بنا ده چې د ګواښ لاندې سیمو له یو شمیر خلکو سره شوي دي. نیویارک ټایمز د سیمه ایزو مقاماتو له قوله دا هم لیکلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په تیرو 2 اونیو کې د خپلو 14 ولایتي دفترونو څخه 4 تړلي دي چې د امنیتي عواملو له کبله یې پخوا دومره شمیر خپل دفترونه په افغانستان کې هیڅکله هم نه و تړلي. نیویارک ټایمز لیکي هغه معلومات چې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان په شمال کې د جنگ جګړو له وروستي شدت لا مخکې د تیرې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې راټول کړي وو ښودلی چې امنیتي چارواکو د هیواد په 50 ولسوالیو کې د ګواښ سطحه اوچته یا تر ټولو اوچته ښودلې وه. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د امنیتي وضع دغه ډول ارزیابي چې ملګری ملتونه یې وخت په وخت کوي او د نړیوال ائتلاف له غړو هیوادونو سره یې معمولا شریکوي، له هغو څرګندونو سره توپیر لري چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو قماندان تیره اونۍ د امریکا کانګرس ته وکړي. جنرال جان کیمپل د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د تیرې سه شنبې په ورځ وویل چې افغان امنیتي ځواکونو سخته زړورتیا او سرسختي وښوده او افغان حکومت د کابل لومړنۍ لوی لارې او د ټولو ولایتونو او ولسوالیو د مراکزو کنټرول په لاس کې لري.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یانای له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمو کې د خبریالانو د امنیت د ټینګولو لپاره یوه ګډه اداره جوړه کړي. وسلوالو طالبانو پرون په یو بیان کې په افغانستان کې د دوو ټلویزیوني شبکو کارکوونکو ته خبرداری ورکړ. دوی وویل چې د ټلویزیوني شبکو له دښمنۍ ډک چلند کړی او د درناوي اصول نه دی مراعت کړی. فرشته جلال زید نای ادارې له مشر مجیب خلوتګر سره په مرکه کې دا موضوع څېړلې او په پیل کې ترې پوښتلې چې افغان خبریالان له کومو ستونزو سره مخامخ دي.
افغانستان کې خبریالان ډېر ستونزې لري، خو ځینې ستونزې بیا ډېر زیات ارزښته ده او د دوی کار باندې اثر کوي. یو خو امنیتي ستونزه ده، د طالبانو لخوا همدارنګه ځینې وخت ځینې نورو ناپیژان ګروپونو لخوا افغان خبریالان ګواښل کېږي. په افغانستان کې د دولت لخوا نه ځینې په معلوماتو کې لاسرسی ځینې محدودیتونه جوړ شوي دي، او په ځانګړې توګه د ملي وحدت د حکومت نه وروسته مالی ستونزه هم ده چې په افغانستان کې په خبریالۍ صنعت کې اغیزه لري. دا درې مسلې ډېر مهم مسایل دي چې په خبریالۍ باندې په افغانستان کې اغیز لري.
سهولتونه څه شی دي چې دوی د دوی امنیت تامین سي، دوی معلوماتو ته لاسرسی ولري، او کله چې دوی د جنگ په ډګر کې کار کوي دوی حمایت وکړي؟
متاسفانه په افغانستان کې مونږ داسې یو حرفه‌ای امنیتي چارو کرم نه لرو، همدارنګه حرفه‌ای امنیتي ځواکونه هم نه لرو چې د جګړې په ډګر کې په خبریالانو باندې ځانګړی پام ولري. دا په خبریال باندې اړه لري چې څنګه خپل ځان وساتي، خو سهولتونه هېڅ نشته. کله چې په کندوز کې جګړه روان وه او خبریالان هلته کار درلوده، دا بیخي په ډاګه شوه چې سهولتونه حداقل د دولت لخوا نه هېڅ نه وه، او همدارنګه خلک داسې یو روښانه تجربه نه لري چې کله چې جنګ دی په یو منطقه کې خبریالانو دپاره څومره د دوی لخوا نه سهولتونه باید جوړ سي، دوی باید څنګه خبریالان وساتي. دلته په امنیتي لحاظ خبریالان ډېر د تاثیر لاندې دي.
د جګړې په سیمه کې خلک له خبریالانو سره څه مرسته کولای شي؟
زه فکر کوم خلک باید کله چې یو خبریال ویني چې خبریالۍ کوي د جګړې په ډګر کې، نو ځینې وخت هغه محلي خلک پوهېږي چې لاره چېرته ده او جغرافیه څنګه ده، او هغه ګروپونه چې په جګړه کې بوخت دي دوی څنګه تربیت لري، څنګه خلک سره اړیکې لري. نو دا مسائل استفاده وسي او خبریالانو ته سهولت برابر لخوانه وسي. او متاسفانه دلته په افغانستان کې خلک د خبریالۍ په طبیعت کې هم په حساسیت کې دوی آشنا نه دي. د ما غوښتنه د یو خبریال په توګه د خلکو دا ده چې خبریالانو هغه اصلي مورد نیاز لخوانه څه ده فراهم وکړي، خصوصا د جګړې په ډګر کې.
په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ د ادارې یانای مشر مجیب خلوتګر و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په تیره د جګړې په ډګر کې د افغان خبریالانو پر ستونزو خبرې کولې.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادۍ رادیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزرپورې خبرو اترو برخه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د دې خبری مجلې وروستی راپور واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان په سیمه ایزو معاملو کې د برخې اخیستنې لپاره د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د غړیتوب غوښتنه کړې. د دې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د دې غوښتنې د منلو لپاره خوشبیني زیاته شوې ده. په عین وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان غړیتوب ګټور بولي. افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډو کې د څارونکي په توګه برخه اخلي. په دې اړه تفصیل خان محمد سین داوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې د سیمیزو همکاریو د سازمان شانګهای غړي هیوادونه به په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړ وکړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له لورې دا غوښتنه د دې لپاره شوې چې په سیمیزو معاملو کې فعال اوسي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په خاطر دی د دې سازمان په غونډو کې د ناظر په توګه پاتې شوی، خو د افغانستان بهرني سیاست ایجابوي چې په سیمه ییزو معاملو کې د برخې اخیستنې په مقصد د دې سازمان غړیتوب حاصل کړي. د دې لپاره یې د غړیتوب غوښتنلیک ورکړی ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه غوښتنه د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې مطرح او پر وړاندې خوشبیني هم ښودل شوې ده. د شانګهای سازمان په 2001 میلادي کال کې د سیمهیزو اقتصادي، فرهنګي او امنیتي همکاریو په نیت د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ شو. په دې سازمان کې روسیه او چین اصلي نقش لري. افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې د شانګهای سازمان په غونډو کې د څارونکو په توګه برخه اخلي. د ولسی جرګې ځینې غړي د شانګهای په سازمان کې د افغانستان دایمي غړیتوب د سولې د ټینګښت او اقتصادي او فرهنګي پراختیا لپاره مهم ګڼي. د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي داود کلکانی آزادي راډیو ته وویل
افغانستان ضرورت داره به این که عضو سازمان های
افغانستان ضرورت لري چې په داسې سیمایزو او نړیوالو سازمانونو کې غړیتوب ولري. افغانستان تر ټولو زیات د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. دا غړیتوب د دې لپاره مهم دی چې په دې سازمانونو کې د سیمې سیاسي، اقتصادي، ترانسپورتي او داسې مسایل مطرح کیږي.
په عین وخت کې د شانګهای د سازمان سرمنشي دیمتری مزنتسوف په دې وروستیو کې ویلي چې د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان د غړیتوب موضوع په مسلسله توګه یادیږي. ځینو رسنیو خپره کړې مزنتسوف په دې نظر دی چې له افغانستان سره باید یوازې د مخدرو موادو ضد مبارزه کې مرسته ونه شي، بلکې په اقتصادي، فرهنګي او بشري برخو کې هم ملاتړ وشي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د شانګهای د سازمان غړي هیوادونه لکه چین، روسیه او تاجکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لیواله دي. کارپوهان دا هم وایي چې د افغانستان ناامني کولی شي چې د سیمې پر هیوادونو هم ناوړه اغیز وکړي او ګټې زیانمنې کړي.
قدر من اوریدونکو، د دې او نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کتلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویبپاڼې پته ده.
د ژوند رنګونه
اول مکه نوم را تا واخلای.
زما نوم متی الله عبد دی، کابل اوسیدونکم.
خپل څه کار کوي؟
زه خپل شخصا د ملل متحد دفتر سره کارمند یم، کار کوم. او دغه سره یو اداري مالی صفت باندې کار کوم.
څنګه دی کارونه مو خوشاله ور سره؟
نن سبا په سید داسې و کار د شخصا زه به خوشاله يم. خو ما په افغانستان کې نن سبا کوم شرایط چې ګورو ډیر خلک بیکار دي. که خپل ځان ته خوشاله يم، نور خلک مونږ ګورو د خوشحالي احساس نشي. سړی سل فیصد ځان ته وایي چې یاره بالکل سل فیصد زه خوشاله يم، یار د خوشحالي احساس مونږ سره نشته. ځکه وطن کې امن امنیانې ګورې، بیکاریانې ګورې، دا د وطن ځوانان ګورې چې نور ملکونو ته ځي، دا هر طرف ته چې ګورې په یو کس به په ښه وګورې خو سل به نورو سره خرابه ګورې. طبیعي خبره ده، انسان من تاثیر اچوي.
هغه هم چې د غوښې زړه لري چې د کاڼي زړه یې نه وي.
بالکل، انسان من تاثیر گذاره، تاثیر کوي.
بل دا هم سړی اغېزمنوي که نه، یا بد تاثیر ورباندې کوي؟ یو څوک تا ته ووایي چې کار را ته پیدا کړه، او ته چې هر څومره هم هڅه وکړې هغه ته کار نشي موندلی.
واقعا خبره ده، ستا خبره په ځای ده. دا چې نن سبا په دولتي ادارې وي که موسسات وي که په هر ځای کې څومره ادارې دي، دغه داسې یو کسان نیسي چې هغه ټول په روابطو باندې ډېر استواره دي. خبره په روابطو باندې، نو څوک چې هغه روابط لري هغو ته وظیفه هم پیدا کېږي، هر شی پیدا کېږي. هغه یو متل د واسطه جمع پیسه مساوي کېږي وظیفه. نو هغه کس کسانو ته چې څوک دشي هغه توان نه لري، یعنی کوم دفتر کې یا په دولت کې لا خپل عوامر نه وي، نشي کولی چاته وظیفه پیدا کړي. طبیعي خبره هغه هم هغه کېږي، بې ارزو کېږي چې والا امید په امید به ته راغلی او ته به څه نشي ورته ویل، څه به نشي کولی ورسره.
یو نیم خو بیا داسې هم پیدا کېږي چې په خپل استعداد او په خپل زړه ځي که نه،
دغه شان ته ډېر بای چانس پیدا کېږي. ځکه
ته په خپله په څه تللی یې؟
زه شخصا چې ما چې وظیفه په اول سر کې اخیستې وه ولایتو کې مې اخیستې وه، نو ولایت ته بای چانس تللی وم، نو بیا هغې د مغز نه بای چانس دلته کابل ته انتقال شوی یم، پوه شوې؟ نو داسې بای چانس کله کله پیدا کېږي، ډېره مشکله باندې پیدا کېږي.
تا خپل ژوند سره څنګه یې؟ خوشحاله کاروبار سره دی؟
شکر ده الحمدلله، په انسان باید په هر حال په هر صورت باندې خپل شکر باید وباسي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
مننه تاسو.
قدر من اوریدونکو، د دې سره راورسېدو د دې خبرې مجلې پای ته. د سهار 8:30 شوې. په راتلونکي نیم ساعت کې یو بل خبرې مجله لرو چې احمد جعفر احمدی تاسو وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای تکل. سلام، صبح شما بخیر، امیدوار هستم روز سه‌شنبه خوشی را آغاز کرده باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. حکومت افغانستان، اداره‌های امداد رسانی داخلی و خارجی و تاجران بسته‌های کمکی تازه را برای نیازمندان در کندوز آماده کردند و قرار است این کمک‌ها به زودی به کندوز فرستاده شود. همین موضوع را در صدر گزارش‌های این مجله خبری تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. مطالب نشریه‌های غربی درباره افغانستان را هم مرور می‌کنیم، اما پیش از همه خبرها. سازمان ملل متحد خواهان تحقیقات فوری در مورد کشته شدن یک کارمندش در ولایت قندهار شد. یک عضو شورای علمای دینی ننگرهار از مردم دعوت کرد تا در برابر جنگجویان بیستند که بر نظامیان افغان حمله می کنند. و سازمان عفو بین الملل یک گروه ملیشه کردهای سوریه را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد. تفصیل خبرها. منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان تحقیقات فوری در مورد کشته شدن یک کارمند این سازمان در ولایت قندهار شده است. تورپیکای الفت که از 5 سال به این سو در دفتر محلی سازمان ملل در قندهار کار می کرد، صبح دیروز از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد. بانکیمون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، دیروز خواست تا در برای قتل خانم الفت تحقیقات جدی شود. یک عضو شورای علمای دینی ولایت ننگرهار از مردم می‌خواهد تا در برابر جنگجویان بیستند که بر نظامیان افغان حمله می‌کنند. مولوی عبدالظاهر حقانی دیروز در یک نشست به اشتراک علمای دینی افزود:
هر کسی که چی با جامعه عرب باشد یا چچن، چی جامعه ازبک بپوشد و یا افغان، اگر عسکر مسلمان اردو و پلیس شما را بکشد، در برابر او بیستید، زیرا قتل آنها که بر حریم شما تجاوز میکنند برای شما روا و جایز است.
در این نشست شماری از نماینده های مردم هم پشتیبانی خود را از نیروهای امنیتی افغانستان اعلام کردند. اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی از حکومت خواسته تا برای تامین امنیت خبرنگاران در مناطق ناآرام یک اداره مشترک نهادهای امنیتی را ایجاد کند. مجیب خلوتگر رئیس نی در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
از یک طرف ببینین، ما یک نیروی نظامی فعیه که بتانه در جریان جنگ جان خبرنگارا را حفظ کنه نداریم. از طرف همکاری مردم را بسیار کم در جریان کار خبرنگاری داریم. پس فانه سهولت ها در کل بسیار کم هست.
این در حال است که طالبان مسلح شبکه های تلویزیونی طلوع نیوز و یک را به پخش اخبار کذب در ارتباط با کندوز متهم کرده و گفتند که خبرنگاران و مسئولان این شبکه ها مسئول نخواهند ماند. سازمان عفو بین الملل یک گروه ملیشه های کردی سوریه را که از حمایت امریکا برخوردار است به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده است. به گفته این سازمان گروه موسوم به واحدهای حفاظت مردمی خانه های هزاران فرد ملکی غیر کرد را از بین برده است. سازمان عفو بین الملل در بیش از 10 قریه تحت کنترل گروه واحدهای حفاظت مردمی موارد را ثبت کرده که در آن آمده است که این گروه باشنده های این قریه ها را مجبور به فرار کرده و یا خانه های آنها را از بین برده است. ملیشه‌های کرد بخش‌هایی از شمال سوریه را امسال از جنگجویان داعش تصرف کردند. یک مشاور ارشد سازمان عفو بین الملل گفته است که اداره خودمختار کردها با اجرای حملاتی که جنایات جنگی تلقی شده می تواند از قانون بین المللی حقوق بشر تخطی می کند. اما یک سخنگوی گروه واحدهای حفاظت مردمی این را یک اتهام نادرست خوانده است. رهبر جبهه نصره سوریه روی حملات انتقام جویانه در برابر آنچه قتل کورکورانه مسلمانان سنی توسط متجاوزین روس خوانده تاکید کرده است. ابو محمد الگولانی در یک پیام صوتی که دیروز از طریق یوتیوب پخش شد گفته که هدف از مداخله نظامی روسیه در سوریه جلوگیری از سقوط حاکمیت رئیس جمهور بشار اسد است. اما به گفته گولانی این تلاش ناکام خواهد شد. جبهه نصره شاخه القاعده یکی از نیرومندترین نیروهایی است که علیه سربازان حکومت سوریه می جنگد. و حکومت اوکراین می گوید که بر همه پروازهای شرکت‌های هوایی روسیه به اوکراین سر از 25 اکتبر محدودیت وضع می کند. اوکراین این اقدام را در پاسخ به تصمیم مشابه ماه سپتامبر روسیه انجام داده. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در 16 ماه سپتامبر شرکت هوایی ایرفلوت روسیه و 3 شرکت دیگر این کشور را شامل فهرست سیاه ساخت. حالا همکارم خلیل سلطانی با پیشگویی وضعیت هوا با شماست.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 13، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7، آسمان قسمن ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8، آسمان قسمن ابری.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، بسته های کمکی تازه آماده ارسال برای نیازمندان در کندوز. انتقاد وکیلان از حکومت به مشکل بیجا شده های کندوز تا حالا توجه جدی نکرده.
دولت هیچ همکاری کمک نکرده. می مهاجرین که امروی ما با تماس هستن اتا فراهی رای خدا ندارن که پس دوباره با ولایت کندوز بر بگردن.
آغاز کار هیئت حقیقتیاب در مورد عوامل سقوط شهر کندوز به دست طالبان.
ما فعالیت خود را تقسیم 3 بخش کردیم. بخش اول جمع آوری اسناد، اطلاعات و معلومات و پرسش از ادارات مرکزی است.
مرور بر مطالب نشریه‌های غربی در باره افغانستان. افغانستان انتظار دارد تا درخواستش برای کسب عضویت دائمی در سازمان همکاری‌های شانگهای پذیرفته شود.
افغانستان زیادتر مورد تهدید تروریسم و مثال از او است. بنابراین ضرورت به این است که افغانستان عضو سازمان‌ها باشد.
من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. حکومت افغانستان، اداره های امدادرسانی داخلی و خارجی و تاجران بسته های کمکی تازه را برای نیازمندان در کندوز آماده کردند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان می گوید که این کمک ها به زودی در اختیار مردم در کندوز قرار خواهد گرفت. حکومت افغانستان می گوید که 20,000 خانواده از ترس جنگ کندوز را ترک کردند. در این حال شماری از نماینده های کندوز در ولسی جرگه از حکومت انتقاد می کنند و می گویند که تا حالا به مشکل بیجا شده های کندوز توجه جدی نکرده. مقیم نایب گزارش می دهد.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی می گوید شماری از خانواده های بیجا شده قندوز از تخار، بدخشان و کابل دوباره به محلاتشان برگشتند. محمد اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی می گوید نیروهای امنیتی افغان در شهر قندوز با مردم کمک می کنند که این کمک ها شامل مواد خوراکه، آب آشامیدنی و دوام می باشند. آقای سیاس گفت که تعداد زیادی از دکتران نیز به شهر قندوز رفته تا شفاخانه های این ولایت را که به خاطر جنگ مسدود شده بودند دوباره فعال کنند.
کسایی که بجا شدند و به ولایات همجوار و سایر ولایات اینا جابجا شدند، از مواد غذایی پخته تا بال برشان استفاده شده و کسایی که به خود ولایت قندوز ماندند از طریق امکاناتی که ریاست حالات اضطرار اردو تهیه کرده اونا استفاده کردن، دوای قابل ملاحظه به شمول دکترها به ولایت قندوز انتقال شده تا کلینیکا و شفاخانه را باز بکنن و باز نگه بدارن.
معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان، ادارات غیر دولتی داخلی، مؤسسات امداد رسانی بین المللی و تاجران ملی کمک های را برای مردم نیازمند آماده کردند که با تامین امنیت کامل در قندوز به آن ولایت انتقال دهند. فاطمه عزیز نماینده مردم قندوز در شورای ملی افغانستان میگوید با بهبود وضعیت امنیتی در قندوز امکانات انتقال مواد کمکی نیز افزایش یافتند. اما خانم عزیز حکومت را متهم کرد که با بیجا شدگان ولایت قندوز به ولایت همجوار و کابل هیچ گونه کمک نکرده است.
دولت هیچ همکاری کمک نکرده و تا هنوز وزارت مهاجرین هیچ چیزی برای مهاجرین کمک نکرد. همین مهاجرین که همراه ما با تماس هستند تا پیراهی رای خود ندارن که پس دوباره به ولایت قندوز بر بگردن. یک مقدار مواد بسیار ناچیزی که تولید شده باز همین مهاجرین که همراه ما با تماس شدن گفتن او را مراکز دولتی برای دوستا و
خانم فاطمه عزیز این نماینده مردم قندوز در شورای ملی در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت شماری از تاجران ملی موتر و بسهای را آماده کرده و امروز سه شنبه انتقال خانواده ها به قندوز را آغاز کردند. حکومت افغانستان میگوید حداقل 20,000 خانواده به خاطر جنگ و نارامی ها ولایت قندوز را ترک کردند.
بسته های کمکی تازه آماده ارسال برای نیازمندان در کندوز گزارش بود از همکارم مقیم نایب در یک تحول مربوط. هیئت حقیقت‌یاب در مورد عامل سقوط شهر کندوز به دست طالبان دیروز کارش را آغاز کرد. این هیئت میگوید که درباره دریافت عامل سقوط کندوز تحقیقات بی‌طرف و همه جانبه را انجام خواهد داد. طالبان برای 3 روز کنترل شهر کندوز را در دست داشتند. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
هرچند تا حالا عامل سقوط شهر کندوز به دست طالبان مسلح روشن نیست، اما کمیسیون حقیقت‌یاب تعهد می‌کند که برای دریافت علت سقوط این شهر تحقیقات شفاف و عادلانه صورت خواهد گرفت. امرالله صالح یکی از رؤسای این کمیسیون روز دوشنبه در یک نشست خبری این معرفی از این کمیسیون گفت در راستای مشخص نمودن عامل سقوط شهر کندوز از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. آقای صالح در مورد کارهایی که در راستای دریافت عامل سقوط شهر کندوز انجام خواهد داد گفت
ما فعالیت خود را تقسیم 3 بخش کردیم. بخش اول جمع‌آوری اسناد، اطلاعات و معلومات و پرسش از ادارات مرکزی است. بخش دوم فعالیت‌های ما سفر به ساحه است. ما یک مقدار کمی از وقت خود را در 2 ولایت همجوار که تاثیر داره، کندوز بالای از اونها و او 2 ولایت بالای کندوز که عبارت از بغلان و تخار است سپری خواهد کرده. یافته های خود را به ملت افغانستان و به شخص رئیس جمهوری افغانستان تقدیم خواهد کرده.
رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه این هیئت را توصیف نمود تا چگونگی عامل سقوط شهر کندوز را به طور همه‌جانبه بررسی نماید. ریاست این آیت حقیقت‌یاب را امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و غلام فاروق وردک وزیر پیشین معارف به عهده داشته و فضل کریم ایماق، ایوب رفیقی و عبدالله محمدی اعضای این آیت را تشکیل می دهند. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده است که در پرتو هفته های این آیت اجراءات لازم انجام خواهد شد. شهر کندز دو هفته قبل با دست طالبان مسلح سقوط کرد، اما مقامات امنیتی می گویند که نیروهای امنیتی این شهر را به گونه کامل از حضور مخالفان مسلح دولت پاکسازی کردند. غلام فاروق وردک رئیس دیگر هیئت حقیقت‌یاب تاکید می کند که برای دریافت حقایق و برگشتاندن وضعیت عادی در شهر کندز قضایا را به گونه عمیق ریشه‌یابی می کنند. ما خود را به عمق قضایا می رسانیم و آن را ریشه‌یابی می کنیم. برقه و آوازه های بازاری و سر چوکی نمی گردیم. یک هدف 100% را مطابق بر رویه وحدت ملی برای خود تعیین می کنیم که تعیین کرده ایم. برای اعاده یک نظام فعال و پاسخگو در کندز و اعاده مسئولیت اگنسان که در افغانستان به آن ضرورت دارد. هیئت حقیقت‌یاب از ریاست جمهوری افغانستان در حال برای بررسی عوامل سقوط شهر قندوز تعیین شده است که این شهر به تازگی به تصرف حکومت در آمده است. اولسی جرگه و مشران جرگه افغانستان نیز تصمیم دارند تا هیئت‌هایشان را برای بررسی وضعیت قندوز به آن ولایت بفرستند.
7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. منشی عمومی سازمان ملل متحد خان تحقیقات فوری در مورد کشته شدن تورپیکای الفت، یک کارمند این سازمان در ولایت قندهار شده است. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت می‌خواهد تا برای تامین امنیت خبرنگاران در مناطق نارام یک اداره مشترک نهادهای امنیتی را ایجاد کند. سازمان عفو بین الملل گروه موسوم به واحدهای حفاظت مردمی در سوریه را که از حمایت آمریکا برخوردار است به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد. رهبر جبهه نصره سوریه روی حملات انتقام جویانه در برابر آنچه قتل کورکورانه مسلمانان سنی توسط روس خوانده تاکید کرد. و حکومت اوکراین میگوید که بر همه پروازهای شرکت‌های هوایی روسیه به اوکراین سر از 25 اکتبر محدودیت وضع می‌کند. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از جاوید نعیمی می‌شنویم که نشریه‌های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
مطالب و مقاله های روزنامه ها و نشریه های غربی تا هنوز به حمله بر شفاخانه دکتران بدون مرز در شهر کندز تمرکز می کنند. نشریه فارن پلیسی در عنوان مقالش پرسش را مطرح می کند که این حمله به درخواست کی صورت گرفت. نشریه می نویسد در مورد این حمله که در نتیجه آن 22 تن کشته و 37 تن دیگر زخمی شدند، تحقیقات گوناگون جریان دارد. با نوشته فارن پلیسی جنرال جان کمبل، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، انتظار ندارد که پیش از 30 روز نتیجه تحقیق نشر شود. اما پرسش اصلی در اینجاست که تحقیق به کی تمرکز میکند؟ نشریه در این مورد با نقل از داندی لوز خبرنگار امین رسانه می نویسد که در زیر ذره‌بین این تحقیقات معلومات شمار از افسران تصمیم گیرنده در سلسله مراتب قماندانی امریکا که چه اطلاعات در دسترس داشتند و از چی بی‌خبر بودند بالای نتایج تحقیقات تأثیر بزرگ خواهد داشت. روزنامه نیویورک تایمز در مورد نفوذ طالبان در افغانستان مطلب را نشر کرده است. به نوشته روزنامه، در حال حاضر نفوذ این گروه نسبت به هر زمان دیگر در 13 سال گذشته گسترده تر شده است. مقاله نویس می گوید این نتیجه گیری بر اساس معلومات سازمان ملل متحد و همچنان صحبت با کسانی که در مناطق تحت تعدید طالبان به سر می برند حاصل شده است. نیویورک تایمز با نقل از مقامهای محلی می نویسد ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در دو هفته گذشته از میان 13 دفتر ساحوی 4 تای آنها را بسته است. تا حالا بنابر دلایل امنیتی اجگاه با این تعداد از دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان در یک زمان بسته نشده بودند. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد بر اساس معلوماتی که اداره سازمان ملل متحد پیش از آغاز جنگ های شمال افغانستان در اوایل ماه سپتامبر جمع آوری کرده بود نشان داد که مقام های امنیتی افغان سطح تهدیدهای امنیتی را در 50 ولسوالی از میان 100 ولسوالی بلند و یا خیلی بلند دانستند. روزنامه همچنان می نویسد این گونه ارزیابی ها را که سازمان ملل متحد همواره انجام می داد و اکثرا با نیروهای ائتلاف بین المللی شریک می سازد، با اظهارات قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان که به کنگره ایالات متحده گفته بود متفاوت است. جنرال جان کمبل سه‌شنبه گذشته با کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفت که نیروهای امنیتی افغان از خود توانایی زیاد نشان دادند و حکومت افغانستان شاهراهای اساسی و مراکز تمامی ولسوالی‌ها و ولایت‌ها را در کنترل خود دارد.
یک وکیل همکارانش را به دست داشتن در فساد مالی متهم کرد. عبدالرحیم ایوبی میگوید که شماری از وکیلان از وزرا پول گرفته و به بهانه های مختلف بالای آنها فشار می آورند.
مالیش دارم بیا یک ایات تعیین کنی مالیش نه یاد پیش مطبوعات مالیش کی از روز اول تا به امروز پول گرفته لیست چه دارم اگر جرات کردم میتانی پارلمان در متعلق سگاب بزن مالیش دارم لیست دارم از روز اول یک روز به ایجنگا و تمام مطبوعات لاد باشه ما میارم این همیجا لیست نام شمی گرم ولی بار کمت که برای ما تمام میشه.
این نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه در نشست عمومی دیروز ولسی جرگه گفت که به زودی نامهای وکیلان را افشا خواهد کرد که پس از درخواست استیضاح وزیران از آنها پول تقاضا می کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. افغانستان انتظار دارد تا درخواستش برای کسب عضویت دائمی در سازمان همکاری های شانگهای پذیرفته شود. افغانستان از سال 2012 به این سو عضو ناظر این سازمان است. تقویت همکاری های امنیتی اقتصادی و فرهنگی میان کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای از اهداف اصلی این سازمان است. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه افغانستان امیدوار است تا اعضای شامل در سازمان همکاری های شانگهای از پذیرفته شدن این کشور به حیث عضو دائمی در این سازمان حمایت کنند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این خواست به هدف فعال بودن در تعاملات منطقوی از سوی افغانستان مطرح شده است.
جمهوری اسلامی افغانستان در گذشته عضویت ناظر در این سازمان داشته، اما با نظر داشت اولویت فعال بودن در تعاملات منطقوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان درخواست عضویت کامل به سازمان همکاری های شانگهای سپرده.
به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان این خواست در ماه جولای سال جاری مطرح شده و خوشبینی ها برای پذیرفته شدن آن وجود دارد. سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 میلادی برای همکاری های چند جانبه امنیتی اقتصادی و فرهنگی توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، تاجکستان و ازبکستان تشکیل شد. نقش اصلی و تعیین کننده را در این سازمان روسیه و چین دارند. افغانستان در سال 2012 میلادی به حیث عضو ناظر به این سازمان ملحق شده است. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان شامل شدن این کشور به حیث عضو دائمی در سازمان همکاری های شانگهای را در بخش تامین صلح، امنیت و اقتصاد مفید می دانند. محمد داود کلکانی عضو کمیسیون روابط بین المللی این جرگه در صحبت با رادیو آزادی پیوستن به چنین یک سازمان منطقوی را برای افغانستان نیاز می خواند.
افغانستان ضرورت داره به اینکه عضو سازمان های جهانی و سازمان های منطقوی باشه، به خاطر از اینکه افغانستان زیادتر مورد تهدید تروریسم و امثال از او است. بنابراین ضرورت به این است که افغانستان عضو سازمان ها باشه و سازمان هایی که در او مسائل اقتصادی، سیاسی و ترانسپورتی و امثالش صحبت شود.
این در حال است که دیمیتری میزنتسف سرمنشی سازمان همکاری های شانگهای به تازگی گفته است که بررسی اوضاع فعلی افغانستان در آجندای هر روزه این سازمان جا دارد. برخی رسانه ها گزارش دادند که آقای میزنتسف گفته است که همکاری ها با افغانستان نباید تنها در امر مبارزه با مواد مخدر و تروریسم خلاصه شود، بلکه به گفته وی این همکاری ها باید در بخش های اقتصادی، فرهنگی و بشری گسترش یابند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
فعلا شنونده رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و روی همین موجها از 7 شام تا 7 صبح می توانید نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موجها دنبال کنید. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نای از حکومت خواسته تا برای تامین امنیت خبرنگاران در مناطق ناآرام یک اداره مشترک نهادهای امنیتی را ایجاد کند. مقیم نایب با مجیب خلوتگر رئیس این اداره صحبت کرده و نخست از وی پرسیده که در حال حاضر خبرنگاران افغان با چی مشکلات عمده روبرواند.
در این محدودیتی که به کار خبرنگاری اثر داره، مسئله امنیتی و محدودیت های امنیتی در جهت کار خبرنگاری است. مسئله دیگه مسئله دسترسی به معلومات و اطلاعات است که متاسفانه تا حد بسیار زیادی تانسته کار خبرنگارا را افغانستان محدود بسازه. مسئله فشارهای حکومت در زمینه های مختلف مراحل حتی سانسور در افغانستان شده مسئله دیگه است که میشه ازش نام برد.
خلوتگر صاحب، به خاطر رفع همین محدودیت هایی که شما یاد کردین، چی امکانات و سهولت های در افغانستان وجود داره تا این محدودیت ها رفع شود؟
بسیار صادقانه همراهتان صحبت میکنم. من فکر میکنم امکانات بسیار کمی وجود داره. سهولت ها که اصلا نمیشه به شما را آورد. از یک طرف ببینین، ما یک نیروی نظامی یا نیروی امنیتی حرفه‌ای که بتانه در جریان جنگ جان خبرنگارا را حفظ کنه نداری. از طرف در جریان جنگ شما میدانین که همکاری مردم با خبرنگارا بسیار مهم هست. با توجه به می زمانهای طولانی جنگ در افغانستان و از طرف دیگر مدیریت دولتی رسانه ها در افغانستان که طبیعت کار رسانه ای بوده، مردم از محتوا و از فهوای و اهمیت و اساسیت کار خبرنگاری بسیار آگاه نیستند و این یک خلای کلانی را ایجاد کرده در زمینه ای که خبرنگاران از این سهولت استفاده نتوانند. یعنی همکاری مردم را بسیار کم در جریان کار خبرنگاری داریم.
خلوتگر صاحب، ببینین شما یاد کردین از همکاری مردم، اگر در مورد چگونگی این همکاری معلومات بتین و مشخص بسازین که چگونه معلومات را به خبرنگارها مردم میتونه مساعد بسازه.
فکر میکنم بیشتر تمرکز ما روی مسئله گزارشی از جنگ و مناطق جنگی بود و در این زمینه ما همکاری مردم را متاسفانه کم داریم. مثلا در منطقه‌ای که جنگ است، مردم محل طبیعت را، جغرافیا را، چگونگی برخورد گروه های متخاصم را میدانند. این معلومات باید با همراه خبرنگارا شریک ساخته شود و خبرنگارا راهنمایی شوند در بحث از مسائل که اینی کار اکثر از طرف مردم متاسفانه صورت نمیگیره. با عنوان این که کمک حرفه‌ای به خبرنگارا بکنند و کمک مورد نیاز در زمان مشخص و ویژه بکنند، چنین اما آگاهی لازم در میان مردم وجود ندارد.
مجیب خلوتگر رئیس اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
رنگ‌های
زندگی.
شروع میشه یک معرفی از شما داشته باشم.
بیم کبرا حسینی هستم، یکی از اعضای علمی اکادمی علوم به حیث عامل دپارتمنت و زن خانواده اینجا انجام وظیفه میکنم.
چی کارهایی را پیش میبرین؟
کارهایی که ما مسئول هستیم کارهای پژوهشی است. ما چون که عامل دپارتمنت زن و خانواده هستم، پروژه اول ما کتابی که نوشتم تحت عنوان تشکیل خانواده در اسلام نوشتم. کتاب دوم که فعلا چون محقق شدیم، پروژه جدیدیم تحت عنوان جایگاه زن در فرهنگ افغانی و اسلامی. یعنی می‌خوایم که حالت مقایسه‌ای و حالت تطبیقی عنعنات افغانی را با اسلام داشته باشم.
به نظر شما در حقوقی که اسلام بر زن داده در خانواده، مثلا در تنظیم خانواده، مرد چقدر میتونه در رول داشته باشه؟
چون زن و مرد از دیدگاه اسلام مکمل هم دیگر هست. زن و مرد میتونیم به یک پرنده تشبیه کنیم. وقتی وقتی که یک بالش میشکنه یا یک بالش معیوب میشه با بال دیگه نمیتونه پروازی که باید انجام بده و مقصدی که میخواد برسه خود برسونه.
اجازه است شما سوال شخصی داشته باشید؟ شما خو حتما عروسی کردید؟
بله ما خودم ازدواجم کردیم.
چند طفل دارین؟
خودم مال خود 4 تا دارم، دو دختر دو بچه. همینطور که روی خانواده کار کردیم در عمل هم بسیار یک خانواده صمیمی با محبت زندگی ما با هم دیگه هستیم. لذا این فرزندان ما که در همین خانواده تربیت شده تربیت خاصی الحمدلله فرزندان ما زندگی می کنه.
روابط مادر و پدر و فضای خانواده از تاثیر اساسی داره سر تربیت فرزندان.
طوری هست که در خانواده هیچ وقت الحمدلله اختلاف با هم دیگه نزا نداشت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. خالد صمیمی نویسد که اگر در حکومت اصل مجازات و مکافات مد نظر گرفتن نشود، فاصله میان حکومت و مردم افزایش خواهد یافت. ماشاءالله فهیم می نویسد که تامین امنیت سرتاسری نیاز جدی تمام افغان هاست. و شنونده که نام خود را ننوشتن نوشته که گروه های مستبد به نام طالب القاعده و داعش در افغانستان حضور دارند و جنگ تحمیلی را در این کشور پیش می برند. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد